کورنۍ پورې دای دی کوچنی پلست کې راځي.
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنۍ پورې مونږ مرتماشو مایل شو، ولی مقدم طفولیت ستوایو امیدواری څخه شروع کیږي تر اته کلنۍ پورې
دا کوچنی
سو دا مقدمه دوره شو، د ماشومتوب مقدمه دوره یا لومړنۍ ماشومتوب.
اګه تاسو دې ته چې د دې دورې په ارزښت خبرې راټو کوي کنه، چې دا یو کوچنی لپاره څومره مهمه دوره ده.
دا دوره د پرمختګ یو حیاتی او طلایی دوره ده. په تیر بیا د دماغ د پرمختګ دوره ده. په دغه عمر کې تر ټولو ګړندۍ وده دماغ لري. په هر ثانیه کې 290 اړیکه د عصبي حجرو ترمنځ جوړیږي.
بله،
د دماغ په وزن او حجم کې 80 سلنه تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي، او د ماشوم دماغ په دې عمر کې 2 ځله د بالغ کس د دماغ په پرتله فعاله ده.
فعلا په افغانستان کې د ماشومانو دغه د ودې څرنګوالی په کوم حالت کې روان ده، څه رقم ده؟
افغانستان کې مونږ د تازه معلوماتو له مخې تاسو ته ویل شو چې متاسفانه 20 سلنه زموږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پراختیا په خطر مواجه دي. تر اوسه پورې هم د تغذیې ډېرې ستونزې شتون لري. د بېلګې په توګه 18 سلنه زموږ ماشومان تیت قد لري. ویټامین دی کمښت 80 سلنه ده، ویټامین ای کمښت 50 سلنه ده، او د اوسپنې کمښت 18 سلنه چې شوده ورکول کېږي. د میزان چې وګورو 30 سلنه ارقام مونږ لرو ځان سره. له بلې خوا زموږ د هر یو لس ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهم مده په دوره کې دوامدارو جنگونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري. او شاوخوا 30 سلنه یې له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله، د یو ماشوم لپاره ده یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو داسې یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم وده چې د په بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی، نه دا چې هغه ته خنډ وګرځي؟ څه ډول مرسته د کورنۍ لخوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هماغه ښه چاپېریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي. ښه تغذیه، ښه هڅونې، د دماغ هڅونې او اسانتیاوې ورته برابر شي. څومره چې ماشوم ته مینه ورکړئ او هغې ته پاملرنه وشي، هماغومره د هغې رواني او ټولنیز اړخونه ښه وده کوي. د هغه زغم ځواک او برداشت پیاوړی کیږي. ځکه مونږ یو معقوله لرو، که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي. نو ماشومتوب هم د ژوند هغه لومړی پړاو ده. که دغه پړاو ته ښه توجه وشي، د ښه روغتیا بنسټ ایښودلو لپاره یو طلایي فرصت ده، او ګټه یې د ژوند پای پورې حتی راتلونکي نسل ته رسیږي.
تاسو مخکې یادونه کړې چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي کنه، دا لږ واضح کړئ چې مثلا ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي یا د مور شیدې دي په خوا کې نور شیان دي، څه مرسته کولی سي په دغه باندې که مونږ پوه کړئ؟
ماشوم لپاره مونږ د امیدواري نه ضرورت ده. مثلا په اول درې میاشتو کې باید مور اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه باید واخلي. متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادو نه باید استفاده وشي. د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته دغه اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه، دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي. شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي. پس له هغه نه د مور شوده په څنګ کې ورته متمم غذایی مواد دغه ته مونږ ښه تغذیه ورته وایو.
کچری غوماشمانو ته مثلا په دغه دوره کې ستاسو ویلې چې دلته تر ټولو زیات عصبي رشتې دوی واده کوي، په دغه وخت کې که دوی سره بي غوري وسی، دوی ته مناسب خواړه ورنه کول سي، نور هم د کورنۍ چاپیریال د سي چې ماشوم په کې آرام و نه وسی، دا څومره بد پایلې درلودلی سي؟
دا ډېر خطرناک پایلې لري. که په دې پړاو کې غفلت وشي، مثلا ناکافي تغذیه او ناکافي هڅونه او تاوتریخوالی سره مخامخ شي، پلان محال کې دوی د واده د کمخ سره مخامخېږي، د پیژندنې او ژبنې فعالیت کمخ سره مخامخېږي، د تعلیمي لاسته راوړنو کمخت او د شوانځي پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي. او په اوږد محال کې د ضعیف اقتصاد او ټیټ تولید سره مخامخېږو. د روغتیا نورې ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډیریږي او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم افغانستان داسې یو ملک ده چې دلته فقر زیات ده، له بلې خوا په اکثره سیمو کې د سواد کچه هم ټیټه ده. دغو مسایلو ته دومره د کورنیو پام نه کیږي. که داسې په غټو ټکو کې راته ووایي چې هرې کورنۍ ته هغه که د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي، څه وکړي چې بچي داسې یو وضعیت سره مخ نه سي.
د ښه تغذیې تر څنګ دا ډېر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحي مرکز ته باید ویسي او هلته صحي کارمندان وزن او قد ګوري، که ضرورت و ښه مشوره او لارخورد ورته کوي، او که کوم ستونزې پیدا کړو په ډېر مقدمه مرحله کې یا هغه لومړۍ مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخیستل کیږي، او که ستونزې ډېر و بیا رجعت ورکول کیږي لوړه کچه مراکزو ته. او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي، آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې، خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې. که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غېږ کې نیول کیږي کنه، یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي، مونږ ورته اکسیتوسین وایي، هورمون ده.
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي؟
بالکل ډېر مهمه ده، حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایو، یعنی هم له وظیفوي له اړخه او هم له ساختاري یا اناتومیک له اړخه د وده باندې مستقیم اغیز لري. دا اړیکې چې جوړیږي عصبي اړیکې، دا ښه قوي او ډېر ګټور منځته راځي او مستقیم اغیز لري.
بله،
نو ځکه مینه ورکول، د ماشوم سره لوبې کول، هغه سره ښه برخورد کول، او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلند ورسره وشي، دغه شیان ډېر مرسته کوي. او بل مهم خبره دا ده چې د تاوتریخوالي نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي.
ډېر زیاته مننه زوندای اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نیما نړۍ دا خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ،
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا اړیکو شمیرې دي 0 و 7 8 2 5 5 5 او 0 و 9 9 شل 15 سلويخت.
د خبرونه د جمعې په ورځ ل 10 تر 12 بجو مهروي.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپینسترګي کیږي د دې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړي ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه هیڅ نه وایي، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومانو پوهاوی د هغوی د